اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې دیوغو کسانو د اساسي او بشري حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په طبي پیښو کې خپل د کورنۍ غړي او کورونه له لاسه ورکوي. له موږ سره میلما دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صفای. رازو دې ته چې طبي پیښو کې کله چې خلکو ته آسیب رسیږي په څه وضعیت کې دوی او د اساسي او بشري حقونو له اړخه هغه کسان چې دوی ته صدمه رسیږي د دوی څومره حق په نورو خلکو په دولت باندې په نورو هیوادونو باندې کېږي چې له دوی سره مرسته وکړه؟ البته د خبرونې په لاړ کې به دا پوښتنې سره ځواب کړو. په پیل کې به په هرات کې د زلزلې په اړه خبرې ولرو.
پته له شکه چې طبي پیښې د ځمکې د دغې کورې په هر سیمه کې په هر هیواد کې په هر څنډه کې د دې کورې رامنځته کېږي او دا زلزلې په ټولو تاریخ کې نه یوازې په افغانستان کې په ډېرو پرمختللو مملکتونو کې رامنځته شوي دي او اقتصاد یې ورته زیانمن کړی ده. طبي پیښې هغه پیښې دي چې په هغې کې د انسان دخالت پکې موجود نه وي او د انساني قوې په اساس اقتصادی زیانونه لري بلکې دا ډېر انساني تلفات هم اړولې دي. په ټول تاریخ کې په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انساني تلفات منځته راوړي دي، حیواني تلفات منځته راوړي دي، حتی ډېرې سترې ځمکې له منځه وړي دي. طبي پیښو، زلزلې، سیلابونه، طوفانونه، دا ټول په طبي پیښو کې راځي او په ټول تاریخ کې دا ناورینونه منځته راغلي دي او په راتلونکي کې هم د دې ناورینونو د رامنځته کېدو امکانات ډېر دي. مخکې د هرات د زلزلې نه د پکتیکا زلزله، د پکتیکا او د خوست زلزله یادونه کولی شو چې هلته تېر کال ډېر انساني تلفات یې واړول او اوس په هرات کې دغه ناورین رامنځته شوی ده. په دغسې حالاتو کې نه یوازې عام خلک بلکې په لومړي قدم کې دا د همغې جغرافیا، د همغه هیواد، د حکومت مسؤلیت ده چې دغه پیښو ته رسیدګي وکړي او د تلفاتو لاسنیوی وکړي، د تلفاتو نه مخنیوی وکړي او انساني ټولنه چې هلته زیان لیدلی ده د هغوی لاسنیوی وکړي، ورسره کومک وکړي. په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه، نړیوال سازمانونه، له هغې ډلې د ملګرو ملتونو نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې د طبي پیښو په وړاندې مبارزه وکړي او تلفاتو ته رسیدنه وکړي، هغو خلکو چې زیانونه لیدلي د هغوی لاسنیوی وکړي. ځکه دا منشور د ملل متحد کې دا یوه ډېره واضحه او تصریح شوې ماده ده چې د طبي پیښو په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیت ده چې داسې حالاتو کې باید راودنګي او کومک وکړي. په هر مملکت کې چې هر مملکت چې د دغه سازمان عضویت لري، غړیتوب لري، باید ورسره همکاري وکړي. په درېیم قدم کې د انساني ټولنې مسؤلیت ده، د عامو خلکو مسؤلیت ده، د شتمنو سوداګرو مسؤلیت ده چې هغوی دغسې پیښو ته رسیدنه وکړي او د انساني ټولنې لاسنیوی وکړي او په ځانګړې توګه بیا چې ټوله اسلامي ټولنه یې، ټوله مسلمانانو ټولنه یې لکه افغانستان غوندې یو هېواد، دلته خو بیخي د مسلمانانو وجیبه ده چې دوی باید د خپلو مسلمانانو لاسنیوی وکړي په دغسې حالاتو کې او کومک ورسره وکړي.
استاد، تاسو وضعیت رقمینه اوس طبي پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي، کومې مرستې چې له افغانانو سره کیږي، آیا دا بسنه کوي او که په دې کې په عامه اصطلاح بېغوري کیږي؟
نیمګړتیاوې موجودې دي که حکومت ده، که عام خلک دي، خوشبختانه تر خپل وس او توان پورې کومک کوي. عامو خلکو چې د افغانستان سره له دې چې بېوزله دي، سره له دې چې اکثره هیوادوال مو په فقر کې ژوند کوي، عامو دا چې له خپلو هیوادوالو سره، له خپلو مسلمانانو سره مینه لري، دوی حقوق یې ورته ادا کوي او د حق نه خبر دي، دوی هم په خپل توان سره د دې پیښې قربانیان ته رسیدنه وکړه او کوي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې له آسیب ځپلو سره کوم کسانو ته چې زیان رسیدلی د مرستې سوي دي او نیمګړتیاوې هم لري، که نیمګړتیاوې راته ووایه مثلا په کومه برخه کې نیمګړتیا لري؟
انګلیسی په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي ستونزې دي، له یوې خوا بېکاري لوپیاتبان ستونزې لري. په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان اقتصادي ستونزې لري، او دا د لامل کېږي چې داسې طبیعي پېښو ته په سمه توګه رسېدنه ونه شي. نو د دې تر څنګ که نړیوال په دې برخه کې بېغوري کوي، په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې، نړیوال سازمانونه چې مخکې مې یادونه وکړه، که دوی بېغوري کوي په دغسې حالاتو کې، نو دا بیا د هغوی ستره جفا ده، ځکه چې هغوی دا مسؤلیت ده، دا وجیبه ده، دا د هغوی په منشور کې تصریح شوې خبره ده. که هغوی بېغوري کوي بیا د هغوی ستره جفا ده، او هغوی نقض د حقوق بشر مرتکب کېږي، نقض د خپل د منشور د یوې مادې مرتکب کېږي.
کروسو دی زلزلہ ځپلو او اساسي او بشري حقونو ته قدرت وي استاد، په پایل کې لومړی د دوی کوم حقونه باید ادا سي، څه رقم سهولت دوی ته برابر سي؟
طبعا دغسې طبیعي پېښې چې رامنځته کېږي، په لومړي قدم کې د دې پېښو قربانیان چې دي هغوی بې کوره کېږي، او دوی خپل کورونه د لاسه ورکوي، خپلې سیمې د لاسه ورکوي، خپل کلي، حتی لکه په هرات کې چې موږ او تاسو شاهدان یو، حتی کلي خپل د لاسه ورکړي دي. نو په لومړي قدم کې دوی ته د سرپنا په حق یې چې مدران حق دا ضروري او لومړیتوب لري، تر هر څه زیات دوی ته باید د سرپنا ځای ورته آماده شي. په دوهم قدم کې د خوړو امکانات ورته چې ضروري ده، حتمي ده، د خوړو امکانات ورته برابر شي. دا دوه عمده حقونه د دې لپاره چې تلفات زیات نه شي، د دې لپاره چې په ناروغیو باندې اخته نه شي هغه څوک چې ژوندي پاتې دي دغسې طبیعي آفتونو نه، دوی نور تلفات ورنه کړي د نورو پېښو له امله چې رامنځته کېږي. نو دا دوه عمده کومکونه ورته په عاجل ډول سره لازم او ضروري دي چې اول ورته سرپناه جوړه شي، یا موقتا خیمې ورته ودرول شي، یا مثلا کیمپونه ورته جوړ شي، داسې سرپناه ځایونه ورته آماده شي. او په دوهم قدم کې د خوړو آمادګي ورته باید ونیول شي، چې دا دواړه یعنی لازم او ملزوم دي، او دواړه لومړیتوب لري تر هر څه مخکې. په نورو پړاوونو کې بیا د دوی لپاره د استوګنې ځایونه ورته په نظر کې ونیول شي، د دوی اقتصادي ستونزو ته رسېدنه وشي، ناروغیو ته صحي خدمات ورته په نظر کې ونیول شي، همدارنګه د بېرته ځای پر ځای کېدو امکانات ورته برابر شي. دا هم په آخر کې ډېره مهمه خبره ده، د دې لپاره چې دوی خپل کورونه، خپل ځایونه، خپل کلي د لاسه ورکړي، دوی ته د بېرته مېشت کېدو امکانات ورته برابر شي. دوی ته هماغسې لکه چې دوی په منظم شکل سره ژوند یې کوو، کلی یې درلود، سیمه یې درلوده، هماغسې امکانات ورته په نظر کې ونیول شي. دا لکه مخکې مې شویل چې نه یوازې د حکومت دنده ده، بلکې د نړیوالې ټولنې دنده ده چې دغسې طبیعي آفاتو کې باید لاس په کار شي، را دی حکومت له توانه هم به هر خبره ده، د حکومت هم په واسه پوره نه ده. د مملکت ډیر ستر ستر قوتونه د طبيبي خپلاند ته ګوندو شوی دي، حتی په امریکا کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ستر اقتصادي قدرت ځان معرفي کوي، کله چې یو طبيبي سره مخامخ کیږي، حتی د دې اړیکې چې له نړیوالو سازمانونو نه قرضه واخلي، د نړیوالو سازمانونو نه کومک وغواړي، یا دغه نور ممالک. نو افغانستان خو یو ډیر کوچنی مملکت د اقتصاد له وجې او فقیر مملکت ده. نو دلته ټولو نړیوالو ټولنې ته پکار ده چې دلته د هغو افغانانو لاسنیوی وکړي چې په دغه طبیعي پېښو کې زیانمن شوي دي.
بلې، له رواني اړخه دغه کسان څومره صدمه ویني، او خلکو ته څه کول پکار دي چې کله مثلا دوی ته پناه ورکوي، دوی له سیمې نه انتقالي خپلو ځای ته بیایي، دوی سره څه رقم برخورد باید وسي؟
څوک لاده د رواني اړخ دوی صدمه ویني، او دا ډیره مهمه خبره ده په صحیح برخه کې، ځکه دوی له یوې خوا خپل کورونه د لاسه ورکړل، له بلې خوا د خپلو کورونو سره یو ځای خپل د کورنۍ غړي، چې دا ډیر اساسي زیان ده د دوی، او دوی ډیر ستر زیان ده چې خپل کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي په دغسې طبیعي آفت کې. له بلې خوا دوی بې کوره شوي دي، د دوی اقتصادي وضعیت خراب، دوی په ناروغیو باندې اخته شوي دي، دا ټول د دوی په رواني حالت باندې ډېر بده اغېزه کولی شي. دوی له بد وضعیت سره دا اوس واقعا مخامخ دي، او دا واقعا ځورونکی حالت ده، ډېر خشنونکی حالت ده. یعنی هر انسان چې وي، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، که هغه انساني عاطفه ولري، هغه په دغسې یو حالت باندې زړه درد کوي او زړه یې سوځېږي چې یوه انساني ټولنه د دغسې یو ناورین سره مخامخ وي.
په دې وروستیو کې اکثره کسان خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، اقتصاد د ډېری خلکو خراب دی، بیا هم په دغسې بد وضعیت کې عامو وګړو ته څه کول پکار دي چې بیا هم د زلزله ځپلو لاس ونیسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که داسې واضح خبرې ټول ملت ته ولرو، که چیرې تاسې غریبه مو اوسئ، که چیرې تاسې څه وم نه لرئ، ادی اقل د یو وخت مرسته خو سره کولی سي. استاد، په دې اکله تاسې خبرې غواړم.
بالکل، زمونږ هیوادوال فقیر دي، اما دوی دومره هم فقیر نه دي. اکثریت چې دوی ونشي کولی د لسو افغانیو، د شلو افغانیو یا د پنځوسو افغانیو توانمندي ونه لري چې د هیوادوال سره مرسته وکړي په عمومي توګه سره. که چېرې زمونږ هیوادوال لس افغانۍ هم کومک وکړي، فکر وکړي چې دا څومره افغانۍ شو. زمونږ نفوس ماشاءالله 30 میلیونه ده، یوه افغانۍ کومک وکړي نو دا 30 میلیون افغانۍ شوې. نو دا کمه مرسته نه ده، دا واقعا یو ځای نیسي. زمونږ په هېواد کې ډېر شتمن سوداګر هم شته ده چې د هغوی ډېرې وسه کېږي، لسګونه میلیونه کولی شي چې افغانۍ مرسته وکړي د دغو زلزله ځپلو سره. نو هیله مو دا ده چې دوی خپل دنیاوي او اخروي مسؤلیت ادا کړي. دا یوازې کومک نه ده، دوی لپاره صدقه نه ده، بلکې دا وجیبه ده. دا د اسلام یوه ستره وجیبه ده چې د مصیبت په وخت کې یو مسلمان د بل مسلمان لاسنیوی وکړي او هغه سره مرسته وکړي. دا د اسلام اخلاق دی، د اسلام آداب دی، او وجیبه ده. د اسلام دین اصلا په همدې باندې بنسټ ایښودل شوی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره مرسته وکړي. دا د اسلام د اجتماعي نظام یوه ستره برخه ده. اجتماعي نظام د اسلام هغه وخت جوړیږي چې یو مسلمان بل مسلمان ته مفید تمام شي، په جامعه کې ورته ګټور تمام شي، او هم له ژبې نه، هم د لاس نه، د ضرر نه په امان کې، او برعکس باید کومک ورسره وکړي. خپله اخلاقي جنبه، خپله ادبي جنبه باید ادا کړي او مؤثر تمام شي خپل مسلمان ته.
که چیرې له دوه عمره حقونو سره چې هغه کسان چې اصلي ورته رسېدلی حق لري په ټولو خلکو باندې، که بیا هم د دوی دغه حق باندې سترګې پټې سي، د ځینو کسانو لخوا، د حکومت لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا، دا به څومره بدې پایلې ولري؟ یعنی دا طبیعي پیښه خو یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې به کېږي، په نورو ځایو کې به هم کېږي. یعنی داسې خو نه ده چې یوازې په ایران کې کېږي. موږ او تاسې لکه څنګه چې خپرونه کې وویل شول، شاید دا یو څه تېر کال موږ ډېرې بدې پیښې درلودلې. که داسې یو پیغام خلکو ته ولرو چې تاسو نن د دوه کسانو په لاس نیوي کې بې غوري کوئ، یا هغه څومره هم چې توان یې غومره نه کوئ، سبا په تاسو هم داسې حالت راتللی سي، په دې اکله به څه خبرې ولرې استاد؟
دقیقا، دغه حالت سره ټول هېوادونه په ټول تاریخ کې مخ شوي دي او بیا هم مخ کېږي. او دا طبیعي پیښې که څوک وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعتا منځته راځي، لکه چې نوم یې طبیعي ده. یعنې طبیعتا پرته د انسان د دخالت نه دغه طبیعي پیښې منځته راځي، د سیلاب په شکل، د طوفان په شکل، د زلزلو په شکل باندې، د ځمکو ښویدنو په شکل باندې، د واورې ښویدل. دا ټول طبیعي پیښې دي چې رامنځته کېږي، که انسان وغواړي که ونه غواړي، دا طبیعي پیښې منځته راځي او انساني ټولنه دې سره مخامخ ده. طبیعي پیښو کې انسان هیڅ ډول دخالت نه لري او هیڅ پلمه شتون نه لري. ټولو بنسټونو لپاره، د حکومت لپاره، د نړیوالو ټولنو لپاره هیڅ ډول بهانه شتون نه لري چې دوی د انسان په هغې کې ګرام وبلي او کومک ورسره ونکړي او له کومک نه دروغ وکړي او خپل لاس ونیسي. نو طبیعي پیښې د انسان د دخالت نه پرته منځته راځي، او ټوله نړۍ، ټول سازمانونه، حکومت او په وروستي قدم کې انساني ټولنه چې هر څوک وسه توان لري، په دې کې مسؤلیت یې ده چې دغسې حالاتو کې باید راودنګي او د دغسې هېوادوالو لاسنیوی وکړي، کومک ورسره وکړي.
او کسانو ته به څه پیغام لرو چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري، او دوی خپله زلزله ځپلې دي، د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، خپله بې کوره سوي، د غو لپاره به موږ څه یو ډاډ ولرو چې دوی نور له دې وروسته خپل ژوند ته ادامه ورکړي، ژوند دوام لري؟ دوی ته به یو څه پیغام ولرو؟
پیغام دا ده د دې هېواد یو وګړي په توګه زه دغو قربانیانو ته لومړی تسلیت وایم که دوی د خپل کورنۍ وګړي د لاسه ورکړي دي. په مجموع کې خپل ملت ته تسلیت وایم چې افغانستان نن ورځ دغسې د ویر په ټغر ناست ده. واقعا او ټول افغانان بلکې ټوله اسلامي نړۍ او ټوله نړۍ ټوله انساني نړۍ په دې باندې خفه شوه او په دې باندې خپل خفګان څرګند کړ. نو پیغام مې دوی ته دا ده چې دا طبیعي پیښه ده او په دې کې هیڅوک رم نه ده. دوی باید صبر او زغم ولري، ځکه یوازې دوی نه دي بلکې په تند تاریخ کې ډیرو انساني ټولنو دغسې قربانیانې ورکړي دي، هر هیواد دغسې قربانیانې ورکړي دي. دوی باید صبر ولري، زغم ولري او دوی د خپل راتلونکي ژوند ته باید متوجه اوسي چې دوی د خپل ځان لپاره بیا کوښښ وکړي او یو نوی ژوند پیل کړي، او که چیرې کومک ورسره کېږي هغه بې ځایه مصرف نه شي او دوباره دوی ځان ته د خپل ژوند د امکاناتو برابرولو لپاره هغه ولګوي او خپل ژوند له سر نه پیل کړي. ځکه دا طبیعي پیښه وه او طبیعي پیښې په ټول تاریخ کې رامنځته شوې دي او بیا هم رامنځته کېږي.
او عامو خلکو ته هم باید د خپرونې په آخر کې یو پیغام ولرو، عامو خلکو ته، حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته، چې دوی خپلې مرستې څومره ګړندۍ کړي تر څو دا کوم خلک چې اوس زلزله ځپلي دي له ځمکې راپورته شي.
لومړی قدم کې حکومت، په دوهم قدم کې بیا عام خلک، د دې هیواد زموږ هیوادوال دوی مسؤلیت لري چې هغه دوه عمده ضرورتونه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه چې لومړی د دوی لپاره د خوراک او پوشاک او بیا د سر پناه ده، دا ورته په لومړي قدم کې باید دوی په نظر کې ونیسي او دا عاجله مرسته ده. دا باید د هوا له لارې، حتی که زمینی امکانات نه یا وطن لري، دوی باید هر څه ژر د حواله لارې دغه امکانات ورته برابر کړي او هلته رسیدنه وکړي چې تر ډیره دغه رسیدنه شوې ده. نو زموږ هیوادوالو خپله میړانه ښودلې ده، په هر وخت کې خپله میړانه ښودلې، خپل انساني عاطفه یې څرګنده کړې ده، خپله مینه څرګنده کړې ده خپل هیوادوال سره، که په هر ځای کې دي، که په هر ژبه باندې دي، که په هر قوم نه دي، چې په ټوله کې موږ د افغانستان یو ملت ویل کېږو او خوشحاله یم چې د هیواد د هر ګوټ نه هیوادوال دیتا حاضر شول چې د هرات خپل هیوادوال سره مرسته وکړي او هلته لاسنیوی وکړي. نو دوی خپل میړانه څرګنده کړې ده او تر ډیره ورته رسیدنه کړې ده. دا وخت هم ضرورت لري چې په راتلونکي کې د دوی دغه د سر پناه بیا دوباره ورغول شي او بیا ورته په نظر کې ونیول شي په ځایونو کې. نو دا یو څه وخت هم ضرورت لري، انشاءالله چې کارونه به وشي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې دیغه کسانو دی اساسي او بشري حقوقو پاکله خبرې وشوي چې دوی په طبي پیښو کې زیانمنې. په دې خبرونه کې موږ سره ملما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد محمد عظیم صافي، تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر ملما دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خبرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو ترڅنګ په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خبرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یو کال راهیسې جلا وطني کې پر لیکوالۍ څه اغیز پرېوتی؟
د لوی خدای په نام دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیه څه حال او احوال لري، یو دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپل یو وطن ده. د دې فزیکی او اجتماعي ټولنیز اړتیاوې دا دي چې باید په فزیکی وطن کې، په اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیه هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو د خپل وطن ده. نو زم ازان سره می شخصي فردي چلن دا ډول ده چې سید منګه اوس بي وطن شو، دی وطن لغی لري شو، دی وطن دا دغه موس په برخه نه ده، ول خپل یو وطن یاسو دا چې څنګه ځان په یو آبادی بدلو دا موږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلې ده. نو د ما خپل چلن لدی قضیه سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستون کې اوس څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستون کې هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، له افغانستان د باندې د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي. په دې برخه کې تاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان 30 میلیونه وګړي لري، دا 30 میلیونه آگاهۍ دي، 30 میلیونه تبې دي، 30 میلیونه صغیر کیهانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه راوباسي چې د دوی تبه بله څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا هنر وپنځوي، یو څه ورکا ټولنې ته، د ده په مسولیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم په ټول اخلاص یې وړاندې کوم، په ټوله مینه یې وړاندې کوم، داسې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوق شي، پکې ویلی شي، او لږ نه یوه خیالي د سرخان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څومره دي، ته اجازه ورکوي جلا خبره ده. ولې دی وګړي په توګه، دی هنرمان، دی لیکوال، رسالات، دی کلمې، دی شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي د زما وینا، زما خبره، زما کار، زما ادبي هنري کار، پرته له دې وړاندې کوم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم. ولې یو شي دعوه کولی سم، هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم، لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږی ده، دا چې څومره د خلکو په ګډه خوري، دا جلا خبره. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ ټوبري شي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې وی وایم.
بله سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي، یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یو خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي یا خپل خبره کوي مثبت ډول وکړي نور ته؟
زه دې دغه شی ډیر طرفدار نه یم چې سړی دغه شی د لیک ډګر ته، د فنز ډګر ته، د یو اخلاقي کشیش یا یو اخلاقي ملا یا یو اخلاقي معلم په توګه داخل شي. په هغه وخت کې دای د یو مفتش حیثیت غوره کوي، دای داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په دسترخوان ږدي چې هغه د ده د ذایقې مولود دي، او دی فکر کوي چې دا مبارک کار ده. او دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه، فردي ژوند حدود دا ور نقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذایقه جلا ده، د دې اړتیاوې ویلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حداقل د وګړو په زخمي زړونو، زخمي مغزونو، زخمي عواطفو باندې مالګه ونه شیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمي زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکا، یو څه خوشي دغه خفه او زپل سو زړونو ته ور برخه کړي.
د افغانستان لوسته طبقه کله ناکله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي. کتاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم
وګوري دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي، له دې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم یې پلاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګوري دغه تنده دا پانس چې دا تخلیق ده، ورکړه ده، نوی څه راوړاندې کول دي که نه. اوس غنم کوه کرې څه حاصل منځته راوړي؟ غنم منځته راوړي، ګل کوه کرې ګل منځته راوړي، کاغذی وکړې اغذی منځته راوړي. لیکوال باید دغه د پانس ماده مایه باید مینوي، لورینوي، نوي څه وي، تازه څه وي، یو څه زیاتونه وي. ولې دا چې محیط یا ذهني جغرافیه زموږ د ذهني ټولنیز شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو په زړونو په عواطفو باندې غوبل کوي، او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غېږ کې ولیدلی. متاسفانه په دغسې یو فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړه. دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو، له غمونو او له خفګانه ډک چاپېریال ته رڼا شي، یوه نوې خوږه نغمه شي. دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې هم دا وړاندیز ده، نورو لیکوال ته مې هم دا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه که په هره ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دي اوري، لرې دي وغورځوي، ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي. او حداقل موږ باید دغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنکړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي. موږ باید په ځای د دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي، او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو. باید دغه تیاری وشم، دا خزل پرې نږدو. کرکه، نفرات دا خزلې دي، دا د ډیران مواد دي. موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستی اشغال کړي؟ دې اشغال ته باید اجازه ورنکړو. یو فزیکي ماحول ده، فزیکي جغرافیه ده، فزیکي حالات ده، ټولنیز ماحول ده، هغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي. ولی یو دی موږ درونی جغرافیه ده، ناپایه جغرافیه ده، د خیال دنیا هم ده، د زړه دنیا ده. دیو که باید هیڅ نول شي ته، خصوصا د کرکو قهرونو اربابانو ته اجازه ورنکو چې خپل زهر هلته پیچکاري کړه، هلته ځای په ځای کړه. نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آب حیات جامونه وړاندې کړه دغه ځپلي او دغه ترنګلي وضعیت کې، او دی یو نعمت واوسي، دی د رڼا یو بل څراغ واوسي. زموږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو، هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب، دا خو په هغه صورت کې کېږي چې یو څوک خپله ځان د قهر او کرکه نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي، او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده صالح صاحب، یا دا ده چې دی د ذهن نوکار ده، یا د زړه. متاسفانه د موږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو، ذهن ډبلو، ذهن ته د دې فرصت ورکوو چې زموږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آګاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه اس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې ځغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ور زیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي، یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو له ډېرو مړنو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی دی، د شهرت په یو برج بدل شوی، خو په دې کې ژوند نشته، دی بې دغه ده، بې ژونده ده. بیا نو ژاړي که نه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې سالی صاحب د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې ډېره یې له دغه ده، ډېره یې له دغه ده چې موږ خپل وجود شقه کړی ده، دو ټوټې سوي یاستو، ذهن په شدت سره دا حدیث دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت راباندې کا چې موږ شپه ورځ د دې لپاره زغلی وي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي، هله له پلاني سره پېژندګلوي پیدا کړه، هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي، اوله دې کار ته لاس واچوه، حتی غلا ته لاس واچوه، نارواو ته لاس واچوه، دروغو ته لاس واچوه چې قدرت دې زیات شي، پیسې دې زیات شي، شتمني دې زیات شي. دا یو، او بل اړخ دې زړه ده، په موږ کې زړه ځپل کېږي، زړه خزان کېږي. موږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان به سپین شو، دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلې، تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی. هغه داسې که په کره سترګو وګورو، د مینې په سترګو وګورو، شاید موږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ وو. ګورئ موږ څومره ظلم کړی ده، دا ظلم ته خپله اجازه ورکړې ده. نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر، خلاقیت ده پنځول دي نوي رپاین تکول، که دا هنرمند دغه خلاقیت دغه وس دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده، او کله چې د انسان آگاهي، د انسان شعور، د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل، دی که وینا کوي، که خبره کوي، که رغوبړ کوي، که چاته سلام استوي، که چاته یو غړپ اوبه ورکوي، ټول به د مینې له جنسه وي. دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلیږي چارې خواته اتر بیشي. دا یو ستر برخلیک ده، خو نقد برخلیک ده، ژوندی برخلیک ده، د دغې شېبې برخلیک ده. فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه کړه. متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده، او په کلکه تکراروم دلته هم، چې مینه زړورتوب غواړي، او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن، زموږ داران ذهن، زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ورپرېږدي، موږ ډاروي، وایي په خطر کې لوېږي، آینده دې په خطر کې لوېږي. هو سړیه، ته که نوم ونه لرې، شهرت ونه لرې، خلک دې ونه پېژني، تا نه خو سواره جوړه شوه، ته خو یو عادي وګړی شوې. ښه، په هر حال هیله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري، ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم، او په دې خاطر ځان ته حق ورکوم چې دا خبرې وکړم.
سمندر صاحب، تاسو ول په مینه زړه ورته بغاړي، یاره نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیات شي، په دې خاطر چې د کرکې خبرې په اسانۍ سره کیږي، او هغه د مینې خبرې خلک په اسانۍ سره نشي کولای، فکر کوي همدغه وجه ده.
بله،
او سمندر صاحب یو لیکوال او پنځون کې خپل دنیا لري، خپل ذوق او تاب لري، دای څنګه کولای شي د خپل دنیا رنگینه ژوندۍ او متحرک وساتي، او نور ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابر کړي؟
دا کار ډیر ساده ده، فقط درې خبرې دي. که دغه د خپل ژوند اصل وګرځو، مونږ په د مینې په یو ګلستان بدلیږو، شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلیږي، او ټوله هستي راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري. ځان ته د مینې په سترګه کتل، او نورو ته چې صالح هم پکې ده، نورو ته د مینې په سترګه کتل، او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی، دغه تر پالنې لاندې دي، او هغه ته ورګرځي. که چېرته موږ د مینې دغه درې پایو نغری توت که، نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هی ډول توپان و زلزلې نسی کولای زموږ هستی را ونړوي، موږ ناکام کړي، موږ وغورځوي، موږ له پښو واچوي، بیا نسی کولای. مینګر تر ټولو زړور وګړي دي. مینګر بی تاج سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده، په لوت سر، په سپیره سر، په سپیره څیره ګرځي، خو د ځمکې د مخ شهزاده ده، ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډیر غټ غټ ربل نه وای وس او جرات نه لري، نو ځکه دی سلطان ده. او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده، ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه ته او هغه څوک چې زما او ستا غږ اوري دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، په خپله خوښه ده. او اصلي دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک لغالې کینې، کچکول په غاړه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به نه مینه در ورسیږي نه لورینه. خو که تا قضیه معکوسه کړه ودې ویل چې نه دای ما زړه یو څه لري دا ورکو، ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې کې ما څه وران شو، خو که دا له مینې ډک وي نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما دې زړه په بې متنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښولې دغه شیبه پیلېږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینهګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط فقط لاره دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کېږي او ورېکم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، او دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو د دې لپاره که چېرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هسته به چی جوړ شي. ټوله خبره یوه ساده خبره ده، ځکه یې وږدومه چې ذهن ناشنا کېږي، ذهن نه پخلا کېږي، ذهن یې نه مني، او ذهن دلیل او منطق او دیته دا درته راخي او درته تلیي او درته ثابتوي چې نه دا خبرې دا سړی لږې هسې څه خوب یې لیدلی ده، سر مه پسې خو زه وایي چې دا هم له ژونده باسي. او در حال چې مینه ته رابلل او مینه ته هڅول دا ژوند ته بلنه ده، دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده.
بل سمندر صاحب، فکر کوئ چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي؟ د عمر په هر پړاو کې که فکر کوئ چې له ماشومتوب باید د مینې او صمیمیت زده کړو ته اساسي کار وسي.
مینه یو عجیبه انرژي ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي، دا د مینې د جوهر ذات ده. په مینه کې زړښت نشته. ګوري د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوانې کلي کې د ژوند کړی ده، هغه اوبه چې د ارغنداب سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې د ځینې ډنډونه دي که ورغلی نو کتلتن د مرې یو غړپ اوبه شاید تېنه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستیږي خوسا کېږي. وینه دغسې ده چې ورکوای 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 او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې، ستا ځواني، ستا انرژي، ستا لوړ لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کېږي. دلته زړښت نشته، زمان مري دلته. مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت نه نباسي چې دی د زمان له لوم ازادیږي، نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی ټوله انرژی شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده. او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده. او په دې کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کېږي، نه زړیږي، بیکاره کېږي نه. علي صاحب، مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیویي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خبرې کوي، دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځنی ډول تاسو کوئ؟
لومړی د ما شخصي اړتیا ده، زه باید ځان سره مینه وکړم، زه چې هر سهار راجېږم باید چې خدای شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یم، پرې باید شکر وباسم. شاوخوا ته ګورم د کورنۍ غړي یو دوه درې هر یو جلا جلا ده. ګوره بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي، زه قطن دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونی ده چې دوی په یو وګړي بدل شي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده، دغه د ځمکې د مخه 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټول هر یوې ځان ته یو کیهان ده. نو وخت چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې رب کې را پیدا شوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې خاط بخت تی ګڼم نور سره شریکوم، او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري غواړم چې دغه خپل خلوص شریکم. دا ساتلو نه ده، مینه لکه د برق جریان داسې ده، نیسي احتکار کولی نیسي بندولی، دا به ورکوي. که دې په خاطر مین پاتې شي مینه ورکوه، او که غواړې چې همیشه مین پاتې شي مینه کوه. که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړ چې نه لږ به یې وساتم، نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوي. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم دغه د مینې نغری سرمنشا ده، ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د تر ټولو له خالق سره مینه. ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده، زما او ستا بقا فقط او فقط دغه مینه ده، هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړیږي، د آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي، دا لوړیږي، زیږي، غځیږي. او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې 100 سانتي متره وي، وزن به یې 50-70-80 کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې مونږ باید ګامه کیږدو. ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغه بلنې په خاطر زه ژوندی یم، دغه بلنه په ما کې ژوند کیږي او ما په ژوند اړوي، او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی شم. پرته له دې نه به زه ځان ته د ژوندي پاتې کېدلو یا ژوندی اوسېدلو بل سرچینه سم پېژنلی.
سمندر صاحب، د آخر سوال دا دی چې د کتابونو شمېر مو څو ته رسولی، او د مینې تر څنګ مو پر نورو کومو مسایلو پکې خبرې کړې دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو 24 کتابه چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده، بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې 2 کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده، او نور لیکنې هم کوشش مې ډېر دغه ده. ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته. که خبره له هر ځای را شروع کړم، نو که په ښه وضعیت کې وم، په روغ وضعیت کې وم، د خلوص په وضعیت کې وم، بېرته په مینه باندې خ نو لیکنې روانې دي، دغه نه چاپ شوي دي، نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر. بس د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د بلنې.
مینه ورانای د نصیب اوس.
سفلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یہ وقت المدام دام را سچنگ سفلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یہ وقت مزمن می در جلا دا زمانه کی ساتلی انستانی نده دزره پا خزانه کی قاضی رو زر مولا دمست پا جذبه کی
یار می هندو ز مسلمانم یار می هندو ز مسلمانم وای لیلو سحر دی شمع لگے گی گلاں پڑے جبینا یار می هندو ز مسلمانم یار می هندو ز مسلمانم وڈ لے لو صحابے شمع لگے گی گلوں پڑ رے جبینا دیار دے پور درم سال چڑھو کبو ماں دیار دے پور درم سال چڑھو کبو ماں وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں توڑے جبینا شمع لگے گی گلاں توڑے جبینا شمع لگے گی گلاں توڑے جبینا
زخمی زخمی ردرتا او آیم حالی